اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته ښه راغلست. قدرمنو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې د طنز په اړه پر جالبو بحثونو سربیره د ساينسي معلوماتو له هغه مینوال سره خبرې لرو چې د ساينس د پرمختیا په اړه په 2 اونیو کې یو ځل د طبیعت په نوم بروشور چاپوي.
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي، او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله او دا جریده به ډېره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لمړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. قاسم سولمل اوروي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو ته هیله مند دي. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وشتو پر مهال ډوب سوي دي، او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه دې سرلننه وتل پیل کړي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویل له طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي، او هیله مند دي چې دا خبرې به تر سره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد ازادي راډیو ته ویل د افغانستان لوري هیله لري چې دا خبرې بیا پیل شي. ښاغلی آزاد زیاته کړی چې طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرایط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په سر کې بیا پیل شي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرایط ونه منل سي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بیلابیل ولایتونو د والیانو د کارونو د ارزونې لپاره لاغوی سره په دورې توګه د مستقیمو خبرو بهیر پیل کړی دی. د ارګ څخه خبر سوي خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی په تیرو 2 ورځو کې د بغلان، کندز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، سمنګان، فاریاب، هرات، نیمروز، غور او فراه له والیانو سره ژغیدلی او د هغوی فعالیتونه یې ارزولي دي. چارواکي وایي د دې ولایتونو والیانو ولسمشر سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د امنیت خدماتو د وړاندې کولو، شی حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت په برخه کې خپلې بریاوې او ستونزې شریکې کړې. د حکومت باطي خبر پانه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هیواد د والیانو د فعالیتونو د ارزونې بهیر ته باید ادامه ورکړي، او د ولایتونو او مرکز ترمنځ د واټن د کمولو لور ته یو ګام بللی دی. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وشتو پر مهال ډوب سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چار وزارت ویاند وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او 4 تنه چې ټپیان و روغتون ته انتقال سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چار د وزارت ویاند زیاته کړه په مړو سو کسانو کې یو حامله دار میرمن، د هغې یو ځوان خور او یو سړی شامل دي. روس تلاقی چې لوی دی اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو لمنځه 1300 لارې تیرونی وټړل سو. د محل تقریبا 4000 کډوال د مقدونیا پولی ته چیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې له ګڼې ګڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. درې ورځې مخکې هم د شذو ماشومانو په شمول د شلتنو هغو افغانانو مړی کابل ته انتقال سول چې د یونان په اوبو کې ډوب سوی و. وسن څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې دی سرلننه د وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې د دفاع وزیر ته ویل چې روسیې ځواکونه په سوریې کې د خپل اهداف لوی برخه تر لاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقیه کې به پوځي اډه پر خپل ځای پاتوي. دوی زموږ اډې په ترتوس کې سمندري اډه او په همیمم کې هوایي ادب عادي فعالیت دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له ځکه چې سمندر او هوا لاري په بشپړ توګه تضمین شي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راځي په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي. د روسیې ولسمشر هیلمندی ښودلې چې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هېواد د کړکېچ له سیاسي حوادث سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسي ځواکونو ته په سوریه کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی سو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی وایي اروپای ټولنه د ایران له خوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې له کبله پر دې هېواد پر نوو بندیزونو غور نه کوي. نوموړي وویل دا ازموینې د ایران او لویدیځ ترمنځ د شوي توافق څخه سرغړاوی نه دی. میرمن موګرینی چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې وویل که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې کومه سرغړونه سوې وي باید د دې سازمان لخوا په مناسبه توګه وڅېړل سي. خو سره له دې هم د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې خبرداری ورکړ چې د توغندیو دا ډول ازموینې په سیمه کې کړکېچ ته لمن وهلی سي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو دا ازموینې د اټومي پروګرام له پراختیا سره هیڅ اړه نه لري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولې دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وه. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوال د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کمپه ووتل او له سیند څخه په اوښتلو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مسې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیرو لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه تر 200 زیات کډوال له یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. د وزارت ویلي پولیس او پوځ بیرته یونان ته د کډوالو د اړولو لپاره اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبري اعلان چې دا کډوال تعقیبول هم د پولیسو ماموریت بیول سوی دي. د 14000 په شاوخوا کې کډوال د محل د مقدونیا سر په پوله پراته د یونان په یو سرحدي کلی کې په یو کمپ کې دیره دي. او د دې محل رسته خبر ده چې د سربیا حکومت وایي د یو مسافر وړونکو الوتکې په منځ کې د دوو امریکایي هیل فایر ډول توغندیو د موندنې په اړه څېړنه کوي. ویل کېږي هغه الوتکه چې دا توغندي په کښې موندل سوي له لبنان څخه سربیا ته ورغلې وه. د سربیا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل د دې موضوع په اړه څېړنه کوي چې آیا چې په موندل سوي توغندۍ کې چاودېدونکي مواد وه او که نه. همدارنګه دا هم پلټي چې توغندي له کومه ځایه او چیرې استول کېدل. د سربیا چارواکي وایي پولیسو سپیو دا توغندي په هغه الوتکې کې چې امریکا ته روانه وه موندلې دي. د لبنان پوځ وایي دا توغندي د روزنې لپاره وه او چاودېدونکي مواد یې نه درلوده. د لبنان پوځ زیاته کړې دا توغندي بیرته هغه امریکایي شرکت ته استول چې تولید کړی وه. دا او تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قطر مناوریدونکو مخکې یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. د دې پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به ترسره شي. له دې مخکې افغان او پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ترسره شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې ترسره نه شوه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
نن سه شنبې د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدي وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پیل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پیل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پیل شي.
هغوی باید خبرې اترې ته باید آماده شي. هغوی خبر اترو کلیات نداره طالبان رسما ولی چی مونږ هیڅ حاضر نه یو هغه بعضی پیشرفتونه لري بعضی وختونه لري زمونږ جواب ورته ځادي حتی په آخر کې پاکستان مقامات پاکستان صدراعظم بین المللي رابطو مشاور ښاغلي سفاجزیز د هغوی خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبرې اتر ته حاضر شي هغوی کوم پیشرفتونه چې لري هغه دې د خبرې اترو په جریان کې
خغلی آزاد ویل دوی تر اوسه نه دي توانیدلی چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي. خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خغلی آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلی کې ده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي زما په خیال دا د پاره دی د پاره یو سیاسي انتحار ده چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅکله لدی نظام نشي خلاص کولای چې دوی باندې بدای الزام چې تاسو د پاکستان خلک یاست. یعنی دوی مذاکرات ته تیار دي خو خدای غواړي چې په یو دریم هیواد کې پاکستان پرته هیواد کې دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ورده چې په سرګند وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځین نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ازل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان برستیال خیر الله آزاد د هغه کسانو لپاره چې سولې غواړي یو خو فرصت وباله او ټینګار وکړ هغه چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې پلان ترتیب کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې مللی بشیر ته وښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستي کړه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مطلب خبر کړی دی. په دې مطلب کې واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې خوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار چې د ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دی اعلان کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. مقاله وایي چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي او کلونه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا اسلامي سخت دریځ د جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ویلي د سولې په خبرو کې برخه اخیستو ته تیار دی تر څو افغانانو ته وښيي چې د سولې غواړي. مقاله زیاتوي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار لخوا دا اعلان له هغه یو اونۍ وروسته کیږي چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د سولې خبرې رات کړي او د سولې بهیر د ناڅرګند مودې لپاره وځندید. ټاکل شوی و چې د مذاکرات په اسلام آباد کې د رواني میاشتې په سر پلسی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې په مذاکراتو کې د حکمتیار برخه اخیستل به څومره طالبان وهڅوي چې دوی هم له دې بهر سره یو ځای شي. ګارډین ورسپانې په استرالیا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې استرالیا به یو افغان پناه غوښتونکی چې په خټه هزارات یې له خپلې خاورې په زور وباسي. مقاله وایي چې د استرالیا د کډوالو وزیر د دغه افغان هغه درخواست رد کړی چې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او هلته یې ژوند په خطر کې دی. د مقالې په وینا دغه افغان چې نوم یې نه دی یاد سوی په استرالیا کې پنځم کس دی چې په زوره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا له هغه وروسته چې استرالیا په 2014 کال کې په زوره د افغانانو لیږل پیل کړل. دغه 24 کلن افغان په 2012 کال کې استرالیا ته په بیړۍ کې تللی و. ګارډین ورسپانې د افغانستان د سکی په اړه هم لیکلي. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د سکی له لومړۍ مسابقې څخه شپږ کاله تیریږي. مقاله لیکي چې که څه هم ځایي خلکو مخکې پر واوره د شویدو لپاره په پښو پورې لرګي تړل خو پر غرو له سکي سره بلد نه و. شپږ کاله مخکې د سویټزرلینډ یوه خبریال کریسټوف زویر خیر د یو څو ورځو لپاره بامیان ته تللی او په هغه کال یې د افغان سکي چیلنج په نامه مسابقه پیل کړه. مقاله لیکي چې زویر خیر په پام کې لري چې له کابل سره نږدې په یوه سیمه کې هم دغه مسابقه جوړه کړي تر څو ګڼ افغانان سکي کوونکي پکښې برخه واخیستلی سي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپل نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریس شیر او په ادبي باس کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پایل د اونۍ په فرنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاجور کاکړ وستایل سو د کاپ د میاشتې په اولسمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاجور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی عبدالباری جهانی د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. شاغلی جهانی په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنی وړ وګڼله. جهانی میرمن تاجور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یو هڅانده استازې وګڼله او زیاته کړه د هر افغاني میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاجور کاکړ د افغانستان یو مخکښه میرمن ده او ستاینې پر ځای کړې. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. وی ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاجور کاکړ سیاسي او مدني فعال ده. نوموړي د بن استرالیوي جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اجنس خبر لمخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دوه موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړ زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل، موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همدارز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کاپ د میاشتې په 19مه د هرات والی محمد آصف رحیمی د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. شاغلی رحیمی د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. شاغلی رحیمی د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ شوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل شوي، د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستي وي.
نور احمد شاهین سهکال له 12 ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې دوه ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپریږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسو د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یو جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کړئ؟ هدف مو څه و؟ ورنه
دې بروشور هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي او دا ځکه ډیر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي. مجله او دا جریده به ډیره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ واړه ده.
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه او په کیفیت مو څومره کار کړي دی. صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي یو څوک خو چې کمالونو نه ډک وي، نو تاسو څومره پام کړی د کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې هم وي او کوم منطقي ځواب ورته نه لري، لکه سیاره والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پو په د ژوند په اړه لیکو، او دریمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پو په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا مرفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا د هیواد تلاړه، او په دې کال کې بل خبره مې شو،
یعنی کلی شی خبرې نه کوي،
کلی شی خبر نه ده. دقیقاً دا هغه مشکلات څخه چې دا ساينس پور او تلای او بل خبره توانېدلای چې علمی کار باندې یا علمی شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفي ده، یعنی بعد تون از یارونو نه
ایتاس خبرونه داسې ښکاری چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به د ساينسي معلومات پړوي څنګه؟
دقیقا ټول ساينسي معلومات دي، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که موږ طبیعت یعنی د طبيعي علوم پرمختګ کړی، نو موږ ټولنه به هم څه ناڅه پرمختګ وکړي ان شاء الله.
خب د بروشور لپاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشور لپاره چې ساينسي معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي، څوک مرسته در سره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا د انګلیسي کتاب نظر راجباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساينس پو په مرفی نیسی، دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي. او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساينس پو پاړه د ژوند پاړه لیکو، آغاز ما همکار دی په نام د صفی الله عمران، هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساينسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته، دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پنتون کابل یو د وتلي او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اصلم د دوی کتابو، او صفی الله عمران چې دا زما سنفای وو ډیر تکړه ځوان ده، نو په ساينس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پښتنې چې ډیر ساده دي، خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډیر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي، لکه تاسو ویل چې اسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده کنه. دا یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي، او تاسو غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسلې څنګه ده؟ تاسو ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنی څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپیږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي.
ای
مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپل یعنی مسؤل یم، زه خپل مصارف ورکم، خپل چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی د تحصیل چې دینو پښتنو ته باید جواب ویلې شي، خپل شخصي هغه علاقه دې څه
و؟ څنګه چې ما مخکې ویل، دا بروشر یو تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پایل وکړي، نو هغه کې یو ځل ناکام شي بیا هغه کار مغل ته پرېږدي. داسې حال کې چې البرت اینشټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو، توانېدلی چې د نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا مو چې سمه ده یو څوک دی وړو کې کار شروع کی، خو یو کار دی شروع کی چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مخپل کارونه کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړی وي؟ څو غنې
تر اوسه پورې؟ دوه غنې چاپ شوې دي، دریمه غنې ان شاء الله په راتلونکو اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشې؟ څنګه ورسوي؟ او دی خلکو هغه فیدبیک یا هغه دی دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستې دي؟
زباول خف فیدبیکونه درته وایم. نو د کابل پانتون ته چې کله مې وړ د استادانو طرفه ډېر تشویق شوم، نو کله مې چې دا یو ځوان ولید ده ته مې ور وړ چې ور یې کړم، ده راته وویل زه په هر څه پوهېږم. نو ما ویل خدای دې نور هم پوه کړه، زه ترې راغلم. او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دي جمعه ورځ نه پنجشنبو نه دغو ته یې وړم او تقسیموم یې. دا دویمه ګڼه یې چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ما ته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دري شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دري که دا د افغان ساینس پو د ژوند په اړه، نو دغه هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای
ښه. او یو پیشنهاد زما لخوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنې په فیسبوک کې اکاونټونه لري په نورو کې، نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په دې بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم،
ویبپاڼې
تان ته بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به یې رسوم.
ډېر عالي، نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
سمو د لمخه د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان له دې بنسټ سره د مالی مرستو په خاطر یو صندوق کې خوت. ښاغلی تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د ښاغلی تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مسې.
خیر اوسې اومس.
په دې وروستو کې خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د دې ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټراکه چې کله ایجاد شوی؟
ومنصب د ماشوم د ادبیاتو کور شاوخوا څلور کاله مخکې جوړ شو. هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو، تقریبا دوه درې په حدود کسانو. ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنیم زمونږ د سوي چې بدې نه وي. مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقال لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ. هغوی ته مې واډونه ورکړل، کپونه م ورکړل، ستاینلیکونه چا چې ښې لیکلې وي، ښې مقالې لیکلې وي، ښه رسمونه یې کاګړي ول. د یو ژوري هیات لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسې لیکنې او سیالۍ د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه کس چې په دغه کانکور کې ګټونکی شو لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو. د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او ستاینلیک ورته ورکړل شو. تر هغې راوروسته موږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته موږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل، ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي، کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه، چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېر همکاري وه. هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېر افغان محصلین دي اوس چې را سره دي. دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کې کوي. دې برخه ته کار ویلي دي. زموږ فیسبوک پاڼه ده، هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومان دپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې، البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه رسي، په هغو مو اتکا نه ده کړې. غوښتي مو دي چې نوي کسان پیدا کړو، ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومان دپاره. د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو کو پرانستل زکه د ماشوم د په برخه کې ډیر کسان علاقمندی نه خي چې پنګونه وکي دوی سره مرسي وکي یا نور موضوعګانی مو په وار وار سره دا موضوع شریک کړل چارواکو سره ورته مدا ویل دي چې مو وس لسرک نخپل پروګرامونه پلان کو مو یو دفتر نه لرو مو د یو د راټولیدلو ځای نه لرو چې حالت کین او خپل راتلونکو پلانونه باندې خبرې وکړو ولې هیڅ مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولې مجبور شو چې ماشوم د ادبیا خطو خدم لاتل مالی صندوق پرانی تر څو کول شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کوم مرسته کوي د ماشوم د ادبیات برخې خدمت وکړي.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایل خبرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی عمل موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نو د ماشوم د ادبیاتو برخه کې اکاډمیک مجله و د مصور په نوم موږ مصور مجله چاپول کتابونه مو چاپول ولی په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوی دی دا چې وجه یې سره زه هم نه پیګم ولی په هر حال اوریدل مې چې په هرات کې ادبی انجمن دی چې کار کوي اوس وس چې موږ هڅه خپل پراخې کړې دي دا مې اوریدل چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنه نشته ده چې هغه هم د ماشومان په برخه کار کوي نو زه فکر کوم ارسونه کډيري دی برخته یو بنسټ یو ټولنه نشکوله چې رسیدګي وکړي ارسونه چې ډیر وي دی برخه ته کار پکار دی هغه په دړي کې یو شعر دی وي عادت پروا نه داریم د تاریخ عاشقي شاد نه ګرځیم چې راغی کی روشن می شوت نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مون خوشحالي ګو ځکه چې په دې برخه ډیر کار ته ضرورت دی ډیر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې برخه کې نه دی شوی
تورمان صاحب کتابونه څومره چاپ شوی دی په دې برخه کې ژباړې څومره شوی دی ځکه تاسو خو له ډیرو کلونو چې زما یادې تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي او لمدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې یاست په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده ماشومان ته چاپی اثر څومره لرو
بله چاپی اثر لرو منصب چاپی اثر مثلا په بیلابیل سیمینارونو کې چاپ شوی دی ادم مصور خبرندوی بنسټ دی خوانه یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځین لیکوالو کتابونه چاپ کړی دي ماشومان لپاره ولی سندت شیره سندادار شی ولیکوال کې کتاب چاپي وي ټوله نه کتاب چاپي کې ډیر زور وي ډیر زور وي تر زر ټکو زیات نشي چاپول اوس کوم تاسو مقایسه کوده چې په یو خوانزي کې به څومره زکوونکی فکر کوم د زر نه ډیر کړه چې موږ یو کتاب د خپل یو خار یو خوانزي ته نشو رسوله نه هی ته به څنګه ورسو خار ته به څنګه ورسو ولایت ته به څنګه ورسو په پټوله کې د افغانستان ولایتونو د تاسو فکر کوي سونه څونه موږ کمبوت لرو په دې برخه کې او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل ډیره د کتابونو ژباړل شوې دي هغه څه چې موږ کلچر زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ور سره سره کار لري هغه څنګه دي ژباړل شوې د بهر نه ژباړل شوې د بهر نه ژوندونه او په هغه کې کلچر او فرهنګ هر څه تغیر کوي ځکه زه فکر کوم شاید ډیره غیزمن نه وي تمام شوې یا شه ډیر خواند زموږ ماشوم ته نه ور کړی چې کتاب لوسی کچیر ته زموږ لیکوال کوشش وکي چې خپلې ولیکي البته ژباړه هم خله ولی زنی هوادونو سره موږ اغه فرهنګي اړیکی کلتوري اړیکی دا لرو مشترک فرهنګ لرو مشترک کلچر لرو کده هغه هوادون نه راوړ بدل شي زه فکر کوم چې دا به خځه کوي چې زموږ ماشوم په کزان پردې احساس نکي ولی کومګه د زنو اروپאי هوادون نه راجباړو هغه هم ک وګورو چې نږدېواله ولې جوړ بړل شي ښه ولې ځنی داس کتابونه چاپ شوی دي چې نږدېواله نه لري دا کلچر او فرهنګ او چاپیریال زموږ ځکه زموږ ماشوم مرکزان په دې احساسي بل دا چې یو موضوع چې ډیره جديده او باید ورته کار وشي هغه دا چې کیو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي هغه په خپل مشرقي لهجه باندې لیکلي دي کیو قنداري لیکوال لیکلي هغه په خپل قنداري لهجه لیکلي دي یو معیاري لهجه نشته چې مثلا په هغه باندې ولیکل شي او ټول ورنه او څو اخیستل شي مثلا ماشومان زمونږ خصوصا په دې برخه کې ډیر د ستونزې سره مخ کیږي چې هغه نوی نوی مثلا هر څه ته مخه کوي کنه مشکله ده مثلا چې هغه په بیلابیل لهجو باندې موضوعات باندې پوي شي نو زه فکر کوم چې ټوله کې د لویانو په ادبیات کې ولې ماشومان په ادبیات کې دا ډیره مهمه ده چې لیکنه باید په یومي اړې لهجه باندې وشي
تورمن ست تاسو خپل په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومان چلولې دي ورسته چې زما په یادې یا کو بکو کنه
بله بله
او ترغه مخکې هم یو مجله یو نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې هغه داده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کی او بیا تر یو وخت پورې دوام ورکړي بیا پریدي.
بله اخی موضوع ته اشاره وکړو مان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي، ستونزې وي خنډونه وي چې دا د دې لامل کیږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل جبه چاپ کړه، د خپل شخصي جب نه هیچا پیسې نه دی راکړي او ومې مشلې مې د پوړیا پیسې مې نه دی اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلې راستون شوم. بنان زما وسه توان شاید همدونه وو په مغمو برخه کې مې خدمت وکړي. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسطوان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیازه دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤل مدیر په توګه د مجلې پرته له کوم امتیازه کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤل ما نه دی اخیستی. نو فکر کوم چې همدومره کافي ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، نور په ساعت دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه دغسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ د صندوق پرانیستلو ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته په ټوله کې فرهنګ ته د کلتور ته د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو ویناو نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره هم خپل لاس جب ته نه نه سوچې او پنځه ګونې راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمان صاحب دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته او کنه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوي ک دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای ځکه
دقیقه رومان صاحب څه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلق نه یو چې عمل وکړو کنه. همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې په پښتنو فرنګیانو کې ستونه همدار چې نیوکه کوو، ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده، ولې داسې شوي کنه. زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې شاید یو څه ډیر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخه ته نه ګورم. زه کای نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دینه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه د کمه کم چې په دې مصرف کوم اوای از ما د نور اړتیاوي د کورنۍ اړتیاوي نور شخصي اړتیاوي دا څوک پوره کوي. زه په ازادي رادیو کې کار کوم، د ازادي رادیو نه ما شخلم ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکې جونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیات برخې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخې کار وکړي. که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې دوه ساعته کار به تو ساعتونو کار ته لس ساعتونو ته راوګوت شوی که نه وی ور شوی. اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونه شي زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې په هغه کسانو باندې چې دا توان لري مونګه په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکول. اطلاعات فرهنګ وزارت لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
تورمان صاحب څه فکر کوي؟ الله راي څه ده، څه باید وسی چې دغه کارونه منسجم سي او بیا دا سی لخند او ځان سره مخامخ
ما پر نظر باندې ومان سه پرتل دی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډي ایران هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل رقم نشوتلې ګوګل کې سرچ کوو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو. ولې موږ سره څه دي؟ موږ سره څه دي؟ موږ سره هیڅ مخ کې ویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تروس پر د سیو یو اداره نه لږ په دې برخه ماشومان ته کار کوي. یو رقم کې نو نس مجله ده دوه میاشتې چاپیږي درې میاشتې نه چاپیږي ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ لپاره.
تورمان صاحب یو بل شیم چې ستدي د تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو، البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دا ولسی وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې دقیقا نومن صاحب، یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې دغه صندوق سره یو لک افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته ترغې چې کوم ویناوال ولغوي نیوه کدا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وایي چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوي. ولې کله چې وایي چې یو لک افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ سموږ مشکل دا دی چې تاسو لک څنګه چې وایي موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومان لپاره، موږ غیر د غینه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړي ډیر څه لرو. هم دا اوس په لږونه کتابونه د چاپ لپاره پرتري څوک چاپي، دا چې څوک چکه کوي د دې لپاره چې هغه هیلي هغه ارمانونه هغه زحمتونه چې دوی ګاللې دي ورته یو څه ټول کړي دي، د غیر لپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقې تشویق کوو، داسې کسان به ډیر مخکې دې کور د فعالیت نه تشویق شي وي، دا موضوعات به ورسره وي. پلسګونه کتابونه موږ په واقع ورکوي څوک چاپ کی څوک چاپوي، مهرباني دی وکړئ څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو چې موږ ورته ورکوي چاپ کی. هدف دا دی چې باید عملی میدان تر شو او چې وایو چې دسی نه کیږي دسی کیږي بیا راځي تر اخره پر ته بده. ما هم دا وز اعلان کوم پلسګونه کتابونه موږ سره پراتري څوک حاضر دي چې چاپ دي کی، مهرباني دی وکړئ سبا دې په واقع ورکو.
ډیره مننه تورمانس.
مننه تاسو کورو ده
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغه زمانو کې چې مدون قوانین نو او جرایم نو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل لخوا ناچپ وایست، تر سره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغه سی به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود، پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. لا حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه و. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درجه او جزاګانې ورته وټاکل شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه و عامه، جرایم هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډیر داسې موارد شته چې کله غو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم سزا پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه راشدې راوروي د یو قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی आवाज واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هرچا ومندله سوداګر ته دی وروړي انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غالي، ته څنګه انعام غواړي؟ سل نورې تلاوی دي څکړي، دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکه هم وی. بللار نوا قاضي ته ورغلل. قاضی چې د دواړو غاړو خبري واوریدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سلسی کې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاوو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل دکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام پوخ او مضامین مین سکنل شوی وي. د غزلې دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلابونه او لمبا لپکی وڑما، گلابونه او لمبا لپکی وڑما، دکل مخی یار خوزا لپکی وڑما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، د ژوندون توري تیاري بی مور نه یم، لمر سپوږمۍ وړم ډیوا لپکی وړم، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړم، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه لویه فلسفه لپکی وړم، لیوه آسمانه بل آسمان تتلیدی، زندگی خورا ورا لپکی وڑما.
په تیر ادبی بحث کې ښاغلی عبدالنافع مات راته ویلي و چې طنز په ټولو وړو او لویو قالبونو کې لیکلای شو. د نن بحث مو د طنز د ژبې او ارزښت په اړه دی. مات صاحب ستاره مسی
خیر اوسه تم سره مسه.
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په یو ټولنه کې؟ ډیر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته ګوري، یوازې همدې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. اته چې په نړۍ کې افغانستان په کلاوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې چې افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت سوي دي خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې د مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لښتې کې اوبه بهیر، خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي، کالي مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبویو څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه ضربین چې په سترګي خلک راولي درشې پر غاړه دري، چې په ضربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په ضربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندۍ موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوڅشي اوڅشي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تاویج را تاویج. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دغه چټلې اوبه خو ډېر خطرناکې ده، ګور دا څه بلایې پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي، دغه چټلې اوبه چې د خاورې سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله نه ننوځي. دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طرز لیکوالو وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې د نن بیا دې د خپلې ټولنې یو ناخوالې ورښيي.
د طنز د ژبې په حساب کې راته ووایاست چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچور، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوي، هغه به ته د کلمات په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپل صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. وسنو موږ په طنز کې کولای شو چې دغه طنزي خاکچ په ذهن کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوه برخو باندې وشو. یو مانوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلی وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلافی، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یو لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزاغت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وشي، چې د سویه ډېره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وشي، د ده نقل قول چې کوي د تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ته ګډوډ کوي، چې معلوم سي چې دا سړی بې سواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي. یعنی هغه څه چې په سي لیکل کیږي هغه سین تاړي، د هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونزه ستا د طنز ژبه که معنوي اړخ سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر ستا، یا یو ضایع ستا، یا ضایع هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندي، خلک خندولی سي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي یوه بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوندي مثلا کومج په پښتو یا فارسی کې با سازي په بات سازي ولیکو دا خنده ورده خو کچیر دا تنز به انګلیسي ترجمه کوي یا عربي ترجمه کوي یا فرانسوي ترجمه کوي دا چې دغه اهنګ په دغه کلمه کې ستدا چې یو شته خنده ورده زړه په غوږ کې بیان دي نو هغه تنز لیکوال چې ډیره تکیه پر لفظي صنايع کړی دا هغه تنزونه چندانې د ترجمه ور نه دي خو هغه لیکوال چې په پرمانوي صنايع باندې ډیره تکیه کړی دا ډیر په الفاظو په سن دي ګرځېدلې دا هغه تنزونه محتوا خره خندي هغه هر ژبه ته ترجمه شوی چې شی مثال ته ترکیه عزیز نسین دي چې تنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوی دي
تاسو د لفظي صنايعو د مانوي اړخ په ایسه کې یو څراته وایست یو مثال کې دای سراته وایست چې فرزند په دغه شکل سره کولان دي سي دا به
په مانوي صنايعو کې تشبيه او مبالغه ډیر مشهور صنايع دي دا صنايع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي په چیرې به شاعري کې خود په تانس کې ډیر کار کوي مبالغه برا واخو کغواړي چې یو کریکټر د خندا وړ وګرځي ماغه د تناسب سره باسي د تناسب سره په دوه ډول استل کې یا به ډیر کوچنی کې یا به ډیر غټه نو یو نظامی جنرال دی د خلکو توقع ده چې جنرال باید شتنور سړی غټ سړی زورور سړی او دا ته داسې انزورې په کیسه کې په تنزیل کې چې هغه ډیر په ونه باندې ټټ دی ډیر ډنګر دی ډیر ضعیف دی ډیر کمزور دی لاسونه یې ریږدي اته چې دا وسلام دی نسولای او چې دوه کومه واخی به لیدلې دا چې د تناسب وېستي یا یو وخت یو څوک ډیر غټه چې لاغه څه بخي بلا جوړ سی او شامار ځن جوړ سی دغه دوه حالتونه دي یعنی دا مبالغه ده چې د دې د خلکو په ځین کې یا غټ کې یا کوچنی کې د تناسب دی وېستي معمولا په کارتون کې د مبالغه څه ډیر کار اخستل کیږي یو څوک چې د تناسب باسي د بدن ځین غړي غټه او ځین کوچنی کې هغه د دې د خندا ور ګرځي خو یو وخت بیا د پاره چې خلک شر وخاندي دوه متضاد حالتونه راوړي متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کریکټر د محیط سره دا شخص د محیط سره یا د کریکټر کایوان دي کې انسان د محیط سره سر نه خوري دا متضاد حالتونه دي سړی خندي د مثال په ډول باندې مرتسی په کلو کې مالدار خلک لرو مالدارانو وزیا ساتي پسونه ساتي په شارو کې کسبه اني خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي ارګ ته ولاړ شي په پارک سپي وویني د خناور خبرونه ځکه چې سپيان وس د تلاشي د پاره استعمالیږي ډېر د شامي حصے ډېر قوی دي معمولا په اساس زایو کې د غوندو تالارونو د سپيان باندې تلاشي کوي چې من زه پر ځای سوینه خو کچیر ته په ماغه سالونه کې یو وزه وینه تر په خدای داسې دا وزه په یار کې څکی دلته خو جمهور رئیس راځي وینه یو وزه دوی مثلا ته یو خر وینه وښ په ار کې وینه ته باندې چې دا وښ په ار کې څکی دلته دا ظرف او مظروف ته خپل من سره په ټکر کې سر خورینه دا د خندا وړ ګرځي کله ک تنځیکوال دا وضعیت پیدا نکي نو بیا تشبیه کوي یعنی دلته مشابه او مشابه تر خپل منځ دا چې د تشبیه وجه لري چې هغه د خنداور کړي مثلا د دې په ځای چې د یو چا استروالي وشي عظیم وشي هغه په جسم لري ځبان غټ شي وای فلانه یې دومره غټ ولکوش کله چې خلک وشي ځین تر ازي نو بیا هغه ته خنداور شي
ډیره مننه کورما ده
ژوندې اوسه ستاسو کورو ده
ساکی د پریم تو سرا ولد نیما ما خویل چد پیالو سرا ولد نیما لیکم ساکی د پریم تو سرا ولد نیما ما خویل چد پیالو سرا ولد نیما غوستر کو ام زرو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما خیبر خیر دی ویرا پی خشواس نوی منا خیبر خیر دی ویرا پی خشواس نوی منا دیارانو دباری کو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما لیکم ساکی دپریوتو سرا بلد نیما ما خویل چد پیالو سرا بلد نیما